درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50 سلنه کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 28 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 14000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2023 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 2.9% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له درو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیښه د جمعې پرس بیلا پالانگا شارګی ته نږدې په لوی لاره کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناهغوښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 100000 پناهغوښتونکي د سربیا لارې د اروپایي اتحادیه کډو هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونی ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا په خوانی ټوئیټر کړی ده. وړاندې راغلی یوه چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمينه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې وبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی شهر خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. لبل خو روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د شلو بي پيلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسي پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بي پيلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودیدونکو توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو وړپوډي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. غوریټرز خبري اژانس د یو اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې له خوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتل لشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وشل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووشل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور پاسموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دای پرختیا تل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل په پایل کې درته وایي چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور پاسموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
ولې سم صنف کې ومه ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام له سره وړم. نو لسم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دي زیات ویلې؟
دا کلونه کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې ومه چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس د خوښېده
لورتون کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړی تشویق سوی ومه. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزی ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه. لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تصویل کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله. مثلا سړی چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو مې مور خپل کومک را سره کاو په څنګه کې مترون هم ډیر ځات کومک را سره کړای بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو به زمي وخت نو فقط دریم سی بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دی موده کې ما سره مې بیا ترونو ډیر ځات کومک وکړو دی په کومک ما وکول سوي چې دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړم.
ښه یعنی تاسو دې سوي امتحان هم ورکړای دی؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوسو کلانی استه چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلس کلنیم د جوزا میاشتې په 16 تاریخ تلس کلن شو.
ډیر ښه. بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستې تاسو دا وایې چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ پښتنه وکړه ستا څنګه کې غواړي ځنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته یلو چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لور وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې پر څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما غد قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سې خلایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مې د ما ورکوي ک څنګه؟
بله هو زه غواړم چې د تپ په بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کني زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سره ورسو.
له تاسو د مکتب دورې ته راګرځو، کله به چې ټولګای رخصت څخه کور ته راغلې، څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو، څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویلې.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و، نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تیرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوژدې ته او نور مراسمو ته نه تللی، د دې لپاره ستاسو درس وایي؟
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وې که د ملګرو پارټیانې وې، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستم، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره و؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ما ډېره قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل، چون ما هدف ډېر زیات پړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای، نو دوی ته مې هم توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې موږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کسې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کسې مغزي آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کسې یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه ځان لري وساتي، او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي، چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو بخشونو کې دي. نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د دې مختلفو اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لرې وساتي د درس په جریان کې، او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنې هدف مې دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دی دی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح سې دی کوي، دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپل درسو کې موافقه او کامیاب او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاک لا ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سم سم سره شروع کړو، په آمادګي سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو ګوري موږ هم ګورو.
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې و؟
اصول د درس د سیدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي. یو دا چې په ټول مضمون باندې دا برلاسه وو، ورسره له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس د فی دوله د فی تر 15 د فی عام بعضی مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامینه.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د امادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډونو کې د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول د بیت خلاص کې ورسله هغه نه چې د لسم سم ته دوی کامیاب شول او د لسم صف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګ نمبر الله سره وړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لا وګورو.
کوم ګورو خپل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل د خپل کالج د په لومړي سیمفونو کې جوهر دا و چې د نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لار په وړکو کومال کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه مقاومت برابر ک درسي ځای مرته پیدا برک هم دا و چې د امتحان کول نه راغی. کله
چې د امتحان ورکاو امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دا دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړل د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نسته ورخطا نسي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله وایي زبنه ورخطا کیږي نو زموږ ډاډ ورکړو د امتحان شم د خوب کدی ویل چې نه مطالعه نکوم خو کوم زکه سبا د امتحان سره کې فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پر ډاډ سره دی راو د کورنۍ ډاډ هم سره وته به
ا ایتاس په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندې وکڅنګ
بلې مونږ پرونه اته زخپله هم پروډوس فو کې نومي درجه تر لاسه کړې ده هم دا سم نورونه دي بل روم ایمرهم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سی کې هم دا رنګ ورونه په هند کې میرویس ایمرهم زوی ذکر کړی دي مشروم محمد ایمرهم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې موږ لګینې وله پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو د کوټه مخه ازمو رپورټر سره چې هم ایولو یا تروی لر نسبته زموږ لوی ده خو د ازمو زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه تبه به ارسی وسی ګر زموږ والد صاحب سلام الله محمد رحیم د معرفت سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لر الله حمد الله ملو چې یو نظر څه هرسی ورته رسن او بل زوخ شوخ د خپل حمزات ور سره نو تبن څه او اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو بغه کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره پس دغه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېدای شي اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي او منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای هزار نه چې د تعلیم سره معنی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنې د نه تعلمي توان ډیر ځکه چې د بده کارونه تر لاسه چي نو باید لکټ زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوې خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو موري ام د سي او څو وایي
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي تر کورونه کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونی څخه او ځکه دوی زیار باسلې کورونی زیار سره باسلې اګه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې دي غریب زوی دي نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه لیدا باندې سکره د طبعا باید د تکلیف کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل شي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل شي
اولنه خمی سال د امام رارات خان له زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه اسمه بل طبعا مت منفی کته دی وکړه چې دای هوډل وړوي هدف وړوي نو دای باید زده کړو ته وخت ورکړي دای باید لاندې وړان ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی تلیفونونو څخه لري وسی کی هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ته ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګنن سمه غوښمه ځوانو تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکې مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبته ګټه د وخت مثبته ګټه مستحق دي په دوره کې ګټه روانه خلې ډېر بخې کې د 500 نوې تر څو تبن معلومات له ټکنالوژي څخه دن سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچري او کورنۍ دن د انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستا خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسته یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور رسول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سوال کاری چیري دفتری چیري څورنه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوونه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په ما خبره نه وایي درس په دې اړه ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله سبحانه درس نه ورستګینې څو اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هو نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه وایم.
که وازی ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي، مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که مونږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه ځای ته رسولي دي، هدف فټاکي په هماغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکوي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دی دې همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولوي او په خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه دی پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره لدې شي ویني.
بېرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي. خصوصا د خواهش دا و چې دوی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک جر تجربه تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په 103 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشیندارا جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل رحمان په سترو افشاګری او د طالبانو چې په خپل تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونی ویناوي لرلی، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته ویلی کنه. فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينیز جاتوونکې تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني وروزي او د پاکستان موافق خلک وږي، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسايټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل رحمان سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان کغوار چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې سرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و.
دغه سالم چابیر اثر په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو شوتر نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار خود خوا خپلواک یو آزاد افغانستان
دی ټول کړنو ته او کتو مو دا ویلې شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یې مچ ممکن دا د همدغه کنسلګری
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې دونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر موږ په شهادت رسولی بیا ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داشن د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوس مهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ را تک د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړی ده.
د پاسپورت باندې راغلا کوم شناخته کارت څوک نه راي نه کول فورن جن د خپل تذکیره څوک نه لکول دروازه کرا وګرځول به ته واپس راي لکول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پېښول بلله به سایوان کوم ډیر خلک وټنا څه څه چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي داغه چوارلو نه پېښو واخ د تذکیره والا نه پېښو نه بولدک تذکیره پېښو نه دا ول باندې و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا پېښو
بیا هم سنی مشي د ایوی ونی پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن درسته مرکی په اړه خبرګون نه دی خوله. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، زبی الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډه وینا وکړي دي. خو د ملا فضل الرحمن هغه څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وچه ویل دي. طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوي چې لمخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته وز دی کړی. نوموړي دا کړ د چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکته ل رسیدو رهيتي دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کړک ډیر زیاته وو دوی لستونز سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنی حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کړک راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړ حکومت ته پاکستان باید له دوی سره په خپل اړیکو غور وکړي ځکه د په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغه ته منصوبه جوړ کړل چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي. ورورولی په بنیاد باندې، اسلامي او عقیده په بنیاد باندې، ګوندګيري په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې د دې ته غوښ فکر هم وو او ماته په تفصیل سره د صورت حال بیان کړو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سره مشکلات وږي.
که دغه بیان او دغه څرګندونه د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور خوده لري چې طالبان باید دغه خبرو وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بي وسدي.
دویم علما د منصر ستوري دی، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهي، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیګم ته به لري مونږ خې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
بس موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو اوس په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایي چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګ مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچې دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینی ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسو او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وايي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د برنامه پروسه پیل کړي. د رسرچینه وايي د فرانکفورت د پیخي په وړاندې منظور پښتين د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټس ویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکي هغه پاکستاني و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې ترڅو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل تر سره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالی نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شول. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېده او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین مټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړل. په هغه ګاډي کې چاکوګان و. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې دا خبره وکړي، نه یوازې د ګیلمن وزیر په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو ولاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمنفقه وروسته حل شوې نه دي. لدی ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلې اسناد ښیي چې نوی رئیس شهاب الدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوی ټول رئیسان له دندو ایسته کړی دي. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د شهاب الدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیرېدو ځایي خلک وایي دا هسې و د سیسو چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شناخته کارډ څوک نه راغله کول فورن جن دغه خپل تذکره څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارډ باندې څوک نه پېښول بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مژ فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دې زنار مې روان کړی دا هغه شوړلو نه پېښو واخه د تذکره والا نه پېښو نه بولدک تذکره پېښو نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ ولې
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پرچمن تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره، که هغه د چمن وي، که د سپین بولدک وي، که د کوټې وي، که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 25,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې، چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته، د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي، چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوسمهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده، زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویل دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېښت زره پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغه څرګندونو لامل توندې نیوکې کړي او ټینګار کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملت پالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیرونې تون باسون له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتلیلی پیر هم جوړ کړی و چې ځای خلک ته هر کلی لپاره آن پخو تور پریوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره خودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خړلې وي له سخت نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوی ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیز موضوع دا و چې د ښځو سرسخت مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیز خبرو مشهور پاکستانی ډرامه لیکونکي خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول وروسته یې په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله د غتیر میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیونی برنامه کې توهین کړ، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالې معرفي کړې دي د شپې کور ته بللې او هلته په شپاړو سو ښځو او نارینه وو یو ځای ډبول دي. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څه هم لکار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې وداسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په یو سل څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژوي په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم ده. هغه ویلي له نوي کلون راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي، کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په پنځو بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کلن وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګریټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډلماولي جهیل د خپل دغه موسیقیت لبرکت اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هواد په یو باورینه غرنې سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزی پونتون چیرونکو وایي دا غوونه داسې دی لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت دا دی چې له جهیل نه له موسیقي دغه ډک غوونه د باورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو لامل راپورته کیږي. د چیرونکو په وینا دغه جهیل لاندې د آتش فشانی غرونو لړۍ او لیک هم پرته ده، او په جهیل کې د باورې ستر تختې هم د همدې لامل ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیب و بوګنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمه کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته دغه وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمونو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
رادیو زدیز به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش ازم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد می کند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتا شدید، جاری شدن سیلاب های آنی و تندباد ها در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در 2 هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که کش